افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او سمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. د دې خبرونې د سر موضوع پاکستان ته د افغان هیئت د سفر او په پاکستان کې چارواکي د دې سفر په اړه څه وایي، دا موضوع به څېړو. نور رپورټونه به هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. قسیم سولمل د افغانستان اړوند خبرونه تر اوري.
لمړی هم په مکړی د مهمو خبرونو سرخطونو ته، د افغانستان د بارونی چارو وزارت وایي چې یو لوړ رتبه پلاوی به نن له پاکستاني چارواکو څخه وغواړي چې د تروریزم پر وړاندې یو روښانه دریځ غوره کړي. د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد د نړۍ او سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې له دغه هیواد څخه ملاتړ وکړي. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې د وسلو یوه زیرمه موندلې ده. د هم بشپړ خبرونه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان حکومت یو لوړ رتبه پلاوی به اسلام آباد ته د یو ورځني سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو وغواړي څو د تروریزم پر وړاندې یو روښانه دریځ غوره کړي. دغه وزارت ویان د احمد شکیب مستغنی نن له ازادي راډیو سره خبرو کې اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر د هدف په اړه داسې معلومات ورکړل.
حملات شدید
اخیر تروریستی در شهر کابل، د وی د سفر په کابل کې تر وروستیو شدیدو تروریستی بریدونو وروسته او د پاکستان له صدر اعظم او لوی درستی سره د افغان ولسمشر تر ټلیفوني خبرو وروسته کېږي. په دغه ټلیفوني خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ژمنه وکړه چې دغه هیواد چارواکو ته به لارښوونه وکړي څو له تروریزم سره د مبارزې لپاره یو عملی پروګرام جوړ کړي. ویل کېږي چې په دغه سفر کې به د بهرنیو چارو وزیر ترڅنګ د دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت عمومي رئیس هم شامل وي. د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد د نړۍ او سیمې له پیاوړو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره رښتینی او ګټور مرسته وکړي. د سولې د عالي شورا غړی او د دغه اتحاد مشر قاضي محمد امین وقات نن په یو خبري غونډه کې د وینا پر مهال د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پر دوام ټینګار وکړ.
اتحاد شوراهای حزب اسلامی افغانستان متعقد است چې مذاکرات
د وی د حزب اسلامی د شوراګانو اتحاد جمندای چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو په ملاتړ دوام وکړي. افغان حکومت او طالبان سازو د سرطان په شپاړه سم د لومړي ځل لپاره د سولې مخامخ خبرې وکړي. خود و هم پړاوي چې تمه کې د رواني اسد میاشتې په نهمه نیټه به وسی د ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره سم تر نامعلوم وخت پرې وځندېدلې. د دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې ودېرش وسلواله او اته د ملي اردو سرتیري وشل سوي دي. د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په دغه ترڅ کې ودېرش وسلوال ټپیان او دوه نورې نیول سوي هم دي. په یو بل خبر کې د کابل د دې سبز ولسوالۍ د امنیت قمندان اداري مرستیال د وسلوالو په ډزو کې وژل سوی دی. اخو د بدخشان د والي ویاند احمد نوید فروتان ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت لپاره د ملي امنیت د مدیر مرستیال انور بیک پرون په ارغنجخا ولسوالۍ کې د طالبان لخوا وژل سو. وسلواله مخالفین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او وروستی خبر دا چې د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې د عملیاتو په نتیجه کې د وسلو یوه زیرمه چې پکې بیلابیل وسلې او د ملي اردو یونیفورمونه موجود و موندلې دي. دغه ریاست مطبوعاتي دفتر دغه راز وایي چې د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د میر احمد شاه په نوم یو کس له افغاني او پاکستاني پاسپورتونو او پیژن پاڼو سره نیولی دی. خو د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې د دې دواړو عملیاتو د نیټې په اړه څه نه دی ویل سوي. دا کورونی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د اسلامي دولت ډلې د هغې لارې بم چاودنې مسؤلیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې اته پنځوس تنه ووژل. دغه پیښه نن سهار وختي په جمیله نومې مارکیټ کې سوې چې د شیعه مشت صدر ژار په څنګ کې موقعیت لري. پولیس وایي شپږ اتیا کسان په دې چاودنې کې ټپیان سوي دي چې دا شمېره د روغتون چارواکو هم تایید کړې ده. د اسلامي دولت په نوم سني توندلارې ډلې وړاندې هم د بغداد په عمدتاً شیعه مشتو ګاونډیو کې ورته بریدونه کړي دي. د چین شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجین کې د لویو چاودنو له کبله د وژل سوي شمیر څلور څلوېښتو ته ورسېد. په دې چاودنو کې چې پرون د سیمې په وخت یولس نیمې بجې د تیانجین په بینهای سیمې کې وسوې سلهاو تنه ټپیان دي چې د ډېرو روغتیایي وضعیت خراب ښودل سوی دی. سینهوا خبري اژانس دغه لویې چاودنې وروسته وایي دغه لویې چاودنې وروسته له هغه سوي چې د چاودېدونکو موادو ډک یوه کانټینر کې اور ولګېد. د چین د زلزله سنج شبکې مرکز ویلي چې د تر ټولو لویې چاودنې قدرت د یوویشت زره کیلوګرام معلومه چې انټي موادو د چاودنې معدل و. د پیژانزورونو کې د اور لمبې ښکاري چې اسمان ته پورته سوي او سوځېدلې ټوټې پارچې پر ښار رالویږي. د دې چاودنو موج په 2 کیلومتره کې هم احساس سوی. د یو د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې د سیمې خلکو د زلزلې له ویرې خپل کورونه پرېښي او تښتېدلی دي. د دغو چاودنو اصلي دلیل تر اوسه معلوم نه دی. په سوریه کې د منځګړو مخالفینو د سیاسي ائتلاف مشر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ویلي چې د روسیې او ایران هغه طرحه عملي نه ده چې د سوریې د 4 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره جوړه سوې ده. د سوریې د انقلابي ځواکونو د ملي ائتلاف مشر خالد الخواجه نن په مسکو کې لاوروف ته وویل چې د سوریې د شخړو د ختمېدو یوازینۍ لار له واکه د بشار الاسد لرې کېدل دي. روسیه او ایران دواړه هڅه کوي د ملګرو ملتونو له لارې د اسد د رژیم په ګډون یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله وځپي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د اګست پر 11مه لاوروف ته ویلي وو چې سعودي عربستان له هیڅ هغه ائتلاف سره یو ځای کېږي نه چې د بشار الاسد ځواکونه پکښې وي. د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او د منځني ختیځ نور عربي هیوادونه هم ټینګار کوي چې باید اسد له واکه لرې شي. د اټومي وسلو د خبراوي د مخنیوي یو متخصص وایي د ساتلایت نه اخیستل سوي وروستي انځورونه ښودلی چې شمالي کوریا د یورانیمو د استخراج عملیات ډیر کړي او احتمالا دوی د هغو موادو ذخایر ډیروي چې وسلې ترې جوړېدای سي. دغه متخصص جیفري لویس نومیږي او وایي په انځورونو کې ښکاري چې پیونګیان د هغې لویې کارخانې په بیا رغولو کار کوي چې کولی سي د یورانیمو معدني ډبرې په یورانیا پوډر بدلې کړي او د دغو غني سوي یورانیمو د جوړېدو یو پړاو دی چې د اټومي وسلې جوړولو کې کار ترې اخیستل کېږي. لویس په خپل یو څېړنه کې چې د جانس هاپکنز پوهنتون د امریکا کوریا انسټیټیوټ پر ویبپاڼه یې خبره کړې ده وایي اټکل کېږي چې شمالي کوریا نیت لري هغه د پام وړ یورانیم استخراج او پروسس کړي چې کولی سي د دغه هېواد د اټومي وسلې د زراعتخانې د پراخولو لپاره د سون موادو په توګه کار ورکړي. امریکا مسکو ته د هغه ایرانی جنرال پر سفر اعتراض کړی چې پر سفر بندیز لګیدلی و. د امریکا متحده ایالات وایي دوی به په ملګرو ملتونو کې دا موضوع راپور تکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان مارک ټونر پرون دا خبره تایید کړه چې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د جولای په وروستیو کې روسیې ته سفر کړی دی. ټونر وایي واشنگټن له وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي چې مسکو د سلیمانی په کوربتوب سره د ملګرو ملتونو بندیز نقض کړی دی. سلیمانی د ایران د سپای پاسداران انقلاب د بهرنیو عملیاتو یو قمندان او یو له هغو ایرانی چارواکو څخه دی چې په 2005 کال کې د ملګرو ملتونو له خوا د سفر بندیز ورباندې ولګید. دغه بندیز د ایران د اټومي پروګرام او بالستیک یا لرې واټن ویشتونکو توغندیو پروګرام په غبرګون کې لګیدلی دی. سره له دې چې د جولای پر 14مه د ایران او د نړۍ د شپږو سترو طاقتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه توافق وسو، خو پر جنرال سلیمانی لا هم د سفر بندیز نه دی لرې سوی. او سویس پر ایران ځینې لګول سوي بندیزونه لرې کړل او هغه د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ د سوي موافقې د ملاتړ نښه وبلله. د دغه ناپېیلي هېواد حکومتي فدرالي شورا پرون پریکړه وکړه چې د ایران له دولتي ادارو سره به د قیمتي فلزاتو پر تبادلې بندیز لرې کړي او له دې وروسته به د نورو اقداماتو ترڅنګ د ایران د کیمیاوي موادو د تولید او د ایران د خامو تیلو د سوداګرۍ په اړه راپور چې یو شرطو نه ورکوي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملازادې رادیو نه واوریدل. تفصيلي زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پته ده. په پوره چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو چې کوړه افغان هیات له پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره نن پاکستان ته تللی. اخوا په پاکستان کې د پاکستان د بهرنیو او امنیتی چارو سلاکار البته د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې له افغان هیات سره په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د بیا پیل په اړه خبرې کوي. د په وینا د سولې او ثبات لپاره تر مذاکراتو پرته په افغانستان کې بل لار نشته. په دې موضوع به هم رپورټ درته واورو. په ننګرهار کې مو د عامو ننګرهاریانو له هغه اندېښنو هم خبروو چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو لخوا د وروستیو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته ورسره پیدا شوي دي. د افغانستان د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد په هیواد کې په روانو نامنیو اندېښنه ښودلې ده. دوی نن په کابل کې غونډه لرله. د غونډې حال درکو. که وخت ځینې نور رپورټونه هم لرو. د افغانستان د اوبو د ستونزې او په دې هیواد کې د اوبو د سرچینو په اړه د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یو بل پروګرام هم خپروو. د لوبو میدان او کور کلی پروګرامونه هم لرل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو جګپوړی افغان هیات له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل هیله من یو چې دا سفر به په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان د افغان هیات سفر مهم بولي، خو ټینګار کوي که نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا په پاکستان زور را نه وړي نو د یاد هیات سفر به ښې لاسته راوړنې ونه لري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمتالله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم پاکستان ته د افغان پلاوی سفرونه په یو عادي خبره بدل سوي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د افغان پلاوی وروستی سفر به د دواړو هیوادونو په اړیکو ژوره اغیز وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وای افغان حکومت هیله مند دی چې دا سفر به په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجه ولري. شکیب مستغنی د پنجشنبه پورې از ازادۍ راډیو ته وویل افغان پلاوی به له پاکستانه وغواړي چې د تروریزم پر وړاندې یو مشخص دریز غوره کړي.
دا سفر په کابل کې تر وروستیو شدیدو تروریستي حملو وروسته او د پاکستان له صدراعظم مولوی دلستي سره د افغان ولسمشر تر ټلیفوني خبرو وروسته کیږي. په دغو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان صدراعظم ژمنه وکړه چې د دغه هیواد چارواکو ته به لارښوونه وکړي څو له تروریزم سره د مبارزې لپاره یو عملي پروګرام جوړ کړي. افغان حکومت له پاکستان څخه په روښانه توګه غواړي چې تروریزم یو ډول تعریف کړي.
ښاغلی مستغنی زیاته کړه چې په دغه سفر کې به د بهرنیو چارو د وزیر ترڅنګ د دفاع سرپرست او د ملي امنیت عمومي رئیس هم شامل وي. په کابل کې په تیره یوه اونۍ کې وروستۍ خونړۍ حملې چې سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله د دې لامل شو چې افغان چارواکي په اړه غبرګون وښیي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په پاکستان انتقاد وکړ چې دغه هیواد په تیرو لسو میاشتو کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان ملي امنیت ویلي د اسنادو له مخې وروستۍ حملې د پاکستاني پوځیانو په مرسته د حقاني شبکې ترسره کړې دي. له دې وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال ویان ویلي و چې افغان چارواکي به په دې سفر کې پاکستاني لوري د هغو ډلو پر وړاندې اقدام ته وهڅوي چې په افغانستان کې مرګونې حملې کوي. ویل کېږي چې پاکستان ته د افغان پلاوی دا سفر به د مخکنیو سفرونو سره ځکه توپیر ولري چې یاد پلاوی به له پاکستانیو چارواکو سره د خبرو ترڅنګ ځینې اسناد او شواهد هم له مقابل لوري سره شریک کړي. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسون غړي عبدالقادر ځاځي ازادۍ راډیو ته وویل افغان پلاوی داسې اسناد لري چې د شاه شهید په پیښه کې د پاکستانیو پوځیانو لاس لرل په ډاګه کوي.
دا اوسنی حیات چې روان ده د مذاکراتو لپاره نه ده روان. دا حیات چې روان ده دوی څه اسناد راموندلي دي او نړیوالو ورته اسناد ورکړي دي. څه خپله د امنیتي ملي اسناد دي یا د نورو دوستانو دغه اسناد او سند او ثبوتو سره به دا پلاوی به ځي کوم معلومات چې لري د دوی استخباراتي دغه سره به یې شریکوي که نه او ورته وایي به چې دا د چا له خوا نه طراحي شوی و هغه خلک وو چې هملته اوسېږي پاکستان کې یا د پاکستان نظامیان ورسره و.
که څه هم افغانان پاکستان ته د افغان پلاوی سفر ته د تیر په څیر ډیر هیله من نه ښکاري، خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا په پا پاکستان فشار راوړي نو دغه سفر به ښې لاسته راوړنې ولري. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وای امریکا کولای سي پاکستان د هغو ژمنو عملي کولو ته مجبور کړي چې له افغان حکومت سره یې پخوا کړي وي.
پرته د شکه د امریکا اغیزې هم په پاکستان شته هم په افغانستان شته. که امریکایان وغواړي چې د دې دواړو ترمنځ د تفاهم مذاکرات سولې ته لاره هواره شي دغه احاد هم ګټور ثابتېدای شي، او که چېرته امریکایان په قاطعیت سره دا نه غواړي او موضوع پاکستانیانو ته پرېږدي بیا په هیڅ صورت سره دغه احاد کومه نتیجه نه لري.
بلخوا د چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان د حکومت دا خبرې هم د خلکو د غولولو لپاره یو چل ګڼي او وایي چې په کار ده دغه هیواد سره په بهرني سیاست کې بدلون راسي.
بلخوا په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې له افغان هیات سره په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې کوي او په خبره یې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یوازینۍ لاره خبرې اترې دي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د پروسې هرکلی کړی دی او ویلي دي په دې اړه یې له نواز شریف او نورو پاکستانیو چارواکو سره خبرې کوي. له پېښوره د ذبیح الله شفق راستولی رپورټ اورو.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وایي اسلام آباد کې به د افغان دولت د جګپوړي پلاوي سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو په اړه خبرې وکړي، ځکه چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره مذاکرات تر ټولو ښه لار ده. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره باید د ایران په ګډون ټول هیوادونه د تروریزم او افراطیت د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره یو ځای یوې ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. عزیز، په داسې حال کې له افغان پلاوي سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه د غږېدو خبره کړې چې ټاکل شوې ده د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګپوړی افغان پلاوی نن اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستانیو چارواکو سره په افغانستان کې تروریستي بریدونو په ډېرېدو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وکړي. عزیز، اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر او د خبرو د ایجنډا په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زموږ د خبرو اترو لومړیتوب به له شک پرته د سولې خبرې وي، ځکه چې د جولای په 1 نېټه د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو یو ښه پرمختګ او لاسته راوړنه وه، خو د دې خبرو دویم پړاو چې د جولای په 1 نېټه ټاکل شوې وه د ملا عمر د مړینې له امله وځنډېده. موږ اوس هم دا محسوسوو چې د سولې خبرې اترې تر ټولو ښه لار ده، خو لکه څنګه چې دا پروسه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ ده نو د هغې په لومړیتوبونه به پرمخ ځي. موږ به په دې خبرې وکړو چې د سولې خبرې اترې څنګه بېرته پیل کړو او موږ څومره کولی شو چې افغانستان کې د سولې په راوستلو کې مرسته وکړو. عزیز همدار زیاته کړه چې خپل ایرانی سیال سره د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې کړې او دواړه هیوادونه په دې متفق دي چې د سولې او ثبات په لاره کې موجود ستونزې به په ګډه هواروي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو د خبرو هرکلی وکړ او وی ویل چې د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره یې په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړې دي. نوموړي همداراز په افغانستان کې داعش ترهګرې ډلې پر زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښنه وښوده او د دې پدیدې د مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو ټینګار وکړ. موږ هیله لرو چې د سولې د مذاکراتو پروسه به ښې نتیجې ولري. موږ ته پکار دي چې د تروریزم او افراطیت په کابو کولو، په ځانګړې توګه په افغانستان کې داعش وسله والې ډلې د زیاتېدونکو فعالیتونو مخنیوي لپاره ګډې هڅې وکړو، ځکه چې دا د ټولو هیوادونو لپاره ستر ګواښ دی. موږ په سیمه کې په دې برخه کې د افغانستان، پاکستان او ایران د همکاریو هرکلی کوو. جواد ظریف همداراز وویل چې له پاکستانیو چارواکو سره یې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګازو د نلیکې د کار د پیلولو په اړه خبرې کړې او ښایي په نږدې راتلونکو کې په دې پروسې کار پیل شي. دا یادونه وړ ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې ټاکل شوی یو جګپوړی افغان پلاوی هم اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستانیو چارواکو سره په یو لړ مهمو دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
دوستانو، مخکې مو په ریپورت کې واوریده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په پاکستان کې د پاکستانی چارواکو سره په خبرو اترو کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د حضور او پراختیا په اړه اندېښنه ښودلې ده. په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش لخوا وروستۍ خبرې شوې ویډیو عام خلک هم اندېښمن کړي دي. کارپوهان وایي دا وحشت هغه حد دی چې د نړۍ په تاریخ کې ساری نشته. بلخوا ولایتي اداره هم دا مني چې وسلوالې ډلې ولس په یوه او بله بانه ځوروي او په دې برخه کې دوی د ولس احساساتو ته پام نه کوي. په دې اړه به له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري ریپورت واوري.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لس تنه اوسېدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزوي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي دغه کسان چې د داعش وسلوالې ډلې لخوا په بمونو الوزول شوي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او که کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې دي، خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي. کندوزی وایي په لرو ناامنو سیمو کې ولس دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کېږي. د ده په خبره دواړه ډلې ولس په دې ځوروي چې مخالف ډلې سره ناسته ولاړه کوي، په داسې حال کې چې عام خلک د ډار له امله د هیڅ یوې وسلوالې ډلې مخالفت نشي کولی.
مشکل همدا دی چې هغه منطقه کې چې مخکې طالب و اول ته بیا داعش په نامه څوک ورځي، خو ولس ځوروي وي تا طالب ته ډوډۍ ورکړې ده، بیا خو ولس په منطقه کې ولس مجبوره دی، بیا چې کله طالب لاړ شي بیرته به داعش راشي یا داعش لاړ شي بیرته به طالب راشي، دواړه سره ځوروي، یو وي تا ورته هغې سره ته کومه کړې، په دې کې ولس ځورېږي. منګه د ولس په هر حالت کې د خپل ولس سره دفاع کو منګ اوس دا نه وایو چې هیڅ مشکل نشته ولی مشکل شته خو دا تاسو مطمئنه اوسئ چې تر اخیر لازمي پورې موږ خپل لس دفاع کو او دا زمنګ وظیفه ده
د چارو شنن کې استاد محمد انور سلطانی وای د دغه دواړو وسلوالو ډلو ورستي او ظلمونو خلک اندیښمن کړي دي د وی لتیر رسول سيزو را په دی خو په هیوا کې کورنی جنگونه او وژنې روان دي خو د طالب او داعش په نامو وسلوالې ډلې اوس په انسان وژنه کې نوښت کوي او لدی لارې خپل وحشت پر خلکو خبروي نو موړه وای دغه ډول عملونه د استخباراتي شبکو په لارښوونه کیږي او موخه د اسلام بدنامول دي
ولې دغه پیښې دا پیلن موږ په نن پرون کې ګورو چې یو ډېر خلک په تور باندې سرونه غوسوي او قمقم کوي او ورته یا بله ډله وته مینونه په مخې ګږدي او په هغې کې نه وي دا د ځمکې د کورې په تاریخ کې چې څلوېږ زره مخلوقات په جهان کې پراته دي د یو مخلوق په ادرس باندې دغه پیښه نه ده شوې دا اسلامي او مذهبي اخلاق نه دي دا د استخباراتي شبکو کار ده چې د دین او د عقایدو د سپکاوي په خاطر باندې دا کار کېږي
د دې ویډیو لخبریدو وروسته وسلوالو طالبانو په خپل رسمي پاڼه کې د داعش وسلوالې ډلې دغه عمل په کلکه غندلې او زیاته کړې ده چې دا د مامند سیمې عام خلک دي او دوی سره هیڅ تړاو نه لري طالبانو په خپل بیان کې خپل ملګرو ته سپارښتنه کړې چې د دې پیښې عاملین پیدا او د عمل په سزا یې ورسوي بلخو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي فکر نه کوي چې دا ویډیو د افغانستان په خاوره کې ډکه شوې وي د دې ریاست چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه یې پلټنې روانې کړې چې معلومه کړي دا ویډیو چیرته او څه ډول ثبت شوې ده له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا یو ویډیو خپره شوی و چې د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په سیمه کې څلور تنه حکومت د جاسوسۍ په تور په عام حضر کې حلالېږي
په دې رپورټ کې مو د ننګرهار د والي ښاغلي کندوزي څرګندونې واورېدې چې وایي هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي اوس پکې د داعش په نوم یو وسلواله ډله خلک د طالبانو په نوم وژني ښاغلي کندوزي په خپلو خبرو کې ونه ویل چې حکومت په دغه ولسوالیو کې څه مسؤلیت لري او تر اوسه پورې د عام ولس د ژغورنې لپاره په دغه سیمو کې څه اقدامات کړي څو د وسلوالو ډلو د شخړو او لانجو قرباني نه شي سمګګلا ازادي رادیو ناورې له ننګرهار نه مزار شریف ته زو د بلخ ولایت وسیدونکو کې شکایت کوي چې ورستر بلې په مزار شریف کې د غیر قانوني سیم کارتونو خرڅلاو او ورسره د خلکو زورونه هم ډېره شوه دا څنګه یوازې په مزار شریف کې نه ده بلکې د کابل په شمول د افغانستان ګڼ ولایتونو د غیر قانوني یا ناراجستر شوو سیم کارتونو شاهدان دي خلکې په ډېره پرانستي بازارونو کې اخستل او کارول شي د بلخ د ستونزې په اړه به د مجیب الرحمن حبیبزی راستولې ریپورت واورو
د بلخ ولایت اوسیدونکو په بازارونو کې د غیر قانوني سیم کارتونو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي دوی وایي چې اکثرا د یادو سیم کارتونو څخه په استفادې سره کورنۍ ځورول کیږي او د دې سیم کارتونو کاروونکي ښځو او نجونو ته آزار او اذیت ترسره کوي هغوی وایي چې په هیڅ ډول د مخابراتي خصوصي شرکتونه د غیر قانوني سیم کارتونو د پلورلو اجازه ورنه کړي او بدون راجستر سیم کارتونه د بازار ته عرضه نه کړي د بلخ ولایت اوسیدونکو په خاص ډول نجونې او ښځې د نه راجستر شویو سیم کارتونو د آزار او اذیت څخه په تنګ راغلي او شکایت کوي څو تنو یې په دې اړه ځای راډیو ته داسې وویل
د غیر قانوني سیم کارتونو خرڅلاو زیات شوی دی او باید ووایم چې ډیری ښځې او نجونې له همدې طریقې ځورول کیږي باید ووایم چې خلک حتی له یادو سیم کارتونو څخه په اختطاف او نامنوي کې هم کار اخلي ډیری د یادو سیم کارتونو کارونه سبب کیږي چې خلکو ته ستونزې جوړ شي او په عین وخت کې بیا د نجونو پر وړاندې د کورنیو بې باوري هم زیاته کړي دوی شکایت کوي چې دولت په تیرو لسو کلونو کې نه دی توانیدلی تر څو د غیر قانوني سیم کارتون د خرڅلاوي مخه ونیسي او په عین وخت کې ورځ تر بلې د یادو سیم کارتونو د موجودیت له امله د جنایي جرمونو سطح هم لوړه شوې ده له بل خوا د بلخ ولایت د مخابراتو ریاست چارواکي وایي چې د خصوصي شرکتونو د کار ضعف له امله ورځ تر بلې د یادو سیم کارتونو شمیر زیاتېږي خو دوی د دې موضوع د مخنیوي په مقصد د امنیتي ارګانونو او مخابراتو ریاست په ګډه د نظارتي کمیسیون رامنځته کړی د بلخ ولایت مخابراتو ریاست مشر خدایداد کیهان وایي چې تر دمه د یاد کمیسیون فعالیت اغیزمن تمام شوی او ورسره د غیر قانوني سیم کارتونو مخه تر ډیره نیول شوې ده کیهان یې پاړه داسې وویل د غیر قانوني سیم کارتون د خرڅلاو د مخنیوي لپاره له دې سره چې یو کمیسیون رامنځته شوی چې مخه یې ونیسي په ورته وخت کې مو موضوع خصوصي شرکتونو ته هم راجع کړي او په دې اړه مو دوی ته یو قانوني مکلفیت وضع کړی چې باید په مطابق عمل وکړي او دا سیم کارتونه په بازار کې خرڅ نه کړي په داسې حال کې د غیر قانوني سیم کارتونو زیاتوالي په اړه په مزار شریف کې اندېښنې زیاتېږي چې په ورته وخت کې بیا د همدې سیم کارتونو څخه په استفادې د جنایي جرمونو سطح هم لوړه شوې ده مجیب الرحمن حبیبزی ازادي راډیو مزار شریف
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو پولیکو کې د اساسي اصلاحاتو په هدف یو کمیسون جوړ کړي. په دې کمیسون چې د چهارشنبې په ورځ د لوی پاسوال میرزا محمد یارمن په مشرۍ کار پیل کړ، د یو کال په اوږدو کې به د پولیسو په قوانینو او د هغوی پولیکو کې بدلون نه راولي. له کابل رحمت الله افغان پرې رپورټ لري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پولیسو د اصلاحاتو کمیسون به په 5 کاري کمیټو کې د وی میاشتې په اوږدو کې د پولیسو د قانون طرحه، ښوونه او روزنه، د ترافیکو نښې، د پولیسو ترمنځ اړیکې ارزیابي کړي. د دې کمیسون مشر میرزا محمد یارمن د کمیسون د کار له لومړۍ غونډې وروسته د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل، افغان پولیس په پخوانی کلاسیک چوکاټ کې چې د جرم د کشف ډول یې زوړ دی خپل کار پر مخ وړي.
ایجابي ازیره میکنه کې باید افغانستان همګام با
د دې وخت راغلی چې افغانستان هغه ستونزې چې موجودې دي له هغې پورته ولاړ شي او هغه تحلیل کړي. موږ به قوانین، مقررې، ستراتیژۍ، پالیسۍ، پلانونه، پروسیجرونه مطالعه کړو او داسې بدلون به رامنځته کړو چې د ټکنالوژۍ له حقوقي معیارونو سره همغږي ولري.
د کورنۍ چارو وزارت د اقدام په داسې حال کې کوي چې ویل کېږي یو شمیر پولیس خپل مسؤلیت نه پیژني، له دندو ناوړه استفاده کوي، په اداري فساد کې لاس لري او کله ناکله بشري حقونه نقضوي. د دې وزارت سلاکار عبدالهادي خالد وای، افغان ملي پولیس معیاري نه دي او ځینې وخت داسې کړنې ترسره کوي چې له قانون سره په ټکر کې وي. ښاغلی خالد وای، داسې پولیس به رامنځته کړي چې قانون په بشپړه توګه پلی او له هر ډول قضیو سره په بې پرې ډول چلند وکړي.
پولیس افغانستان بسیار زحمت میکشن، بسیار قربانی میدن، بسیار جان فشاری میکنن، اما
د افغانستان پولیس ډیر زیارګالي او زیاته قربانی ورکوي. خدا چې پولیس معیاري نه دي او کافي تخنیکی او تکتیکی امکانات یې په لاس کې نشته، نو له پولیسو داسې کړنې ترسره کیږي چې د افغانستان له قوانینو سره په ټکر کې وي. خلک زورول کیږي او بې عدالتي کیږي.
دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې څو ځله افغان حکومت هڅې کړې وې چې پولیس معیاري کړي، خو دغه اصلاحات په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او د سیاسي بدلون تر سیوري لاندې راغلي دي. د چارو کارپوهان وایي تر هغې چې پولیس له ګوندي، سمتي او قومي جوړښتونو څخه راونه وځي، نشي کولی هغه دندې چې ورسپارل شوي دي په ښه توګه مخکې یوسي. دوی سپارښتنه کوي چې پولیس باید په ملي روحیه وروزل سي، خپل مسؤلیتونه ښه درک کړي او د قانون په پلي کولو کې بېطرفه عمل وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په څو شیبو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی درته وړاندې کوو، خو مخکې له دې نه چې د افغانستان او سیمې او نړۍ خبرونو ته ورشو، پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته.
د سلام پر وړاندې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ د سمبولې په 5 پیل شي. په دې سیالیو کې به له ټول افغانستان څخه د فوټبال ټیمونه ګډون وکړي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د ګډون په هدف د هیواد له اتو ځایونو څخه د فوټبال ټیمونه د تمرینونو لپاره کابل ته رسېدلي دي. د افغانستان د غوره لیگ سیالۍ د فوټبال د لوبغاړو د ټاکلو په نیت هر کال د هیواد په اتو ځایونو کې د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د شپاړس کلونو ځوانانو د فوټبال ټیم په آسیایي سیالیو کې 2 په وړاندې مالدیف ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي خازمي ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبې په ګټلو سره د افغانستان ټیم نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړه او سبا به د نیپال ټیم سره د لوبې ډګر ته وځي. د شغلي کاظمي په وینا، افغانستان په اول ګروپ کې د مالدیف او نیپال سره سیالي کوي او په دوهم ګروپ کې به له بنګلادیش، سریلانکا او هند سره لوبه وکړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د فوټبال د پارسکلونو ټیم د سالو لپاره بنګلاديش ته ولاړ او یو اونۍ به هلته تم شي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم نن خپل لومړی یو ورځنی لوبه د سریلانکا له پراختیایي ټیم سره پیل کړه. د افغانستان د کرکټ الف ټیم په تیرو 4 ورځنیو 2 لوبو کې د سریلانکا ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د نن ورځې تر لوبې وروسته به د افغانستان د کرکټ الف ټیم د سریلانکا له ټیم سره د اګست په 15، 16 او 13 نیټه یو ورځنی 3 لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ د الف ټیم 2 اونۍ مخکې سریلانکا ته ولاړ او ټاکل شوی دی چې د اګست میاشتې په 19 نیټه بیرته هیواد ترستنه شي. د شغلی هوتک په خبره د دغه لوبغاړو د ورزشي ظرفیت په لوړوالي سره یو شمیر کسان د کرکټ ملي ټیم غړیتوب ته وټاکل شي. د خبرنو پای
دوستانو سپورتی خبرونه مو اوریدل. اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا زاهد نه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان حکومت لوړ رتبه پلاوی به اسلام آباد ته د یو ورځني سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو وغواړي چې د تروریزم په وړاندې روښانه دریز غوره کړي. د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد د نړۍ او سیمې له پیاوړو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره رښتینی او ګټورې مرسته وکړي. د اسلامي دولت ډلې د هغې لارې بم چاودنې مسؤلیت منلی چې په بغداد کې یې د خوراکي موادو په مارکیټ کې 50 تنه ووژل. امریکا مسکو ته د ایراني جنرال پر سفر اعتراض کړی چې پر سفر بندیز لګیدلی و. او په سوریه کې د منځګړو مخالفینو د سیاسي تلاف مشر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ویلي چې د روسیې او ایران هغه طرح عملي نه ده چې د سوریې د څلور کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره جوړه شوې ده.
اوس هم ونیزو پروګرامونو ته راځو. پایل به له هغه ځانګړو پروګرامونو د لړۍ له یو پروګرام نه وکړو چې په افغانستان کې د اوبو د سرچینو د څښلو د اوبو او نورو اوبو د مسلو په اړه دي. د دې لړۍ یو بل برخه وړاندې کوو. ورپسې د لوبو لډګره او کور کلی له یاده مباسي.
د اکشن ایډ په نوم په بریتانیا کې میشته نړیواله مؤسسه وایي چې په نړۍ کې 1.2 میلیارد کسانو ته پاکې اوبه نه رسیږي او افغانستان هغه هیواد دی چاویا په سلو کې خلک د څلو پاکې اوبه نه لري. د دغو اوبو په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز 15 کاله مخکې یو کنفرانس جوړ کړ او دا موضوع یې وڅېړله. د دې مرکز پخوانی مشر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې سره له دې چې موږ روانو خوږو اوبو بې پایه زیرمې لرو او کولای شو حتی نړۍ ته د خوږو او رڼو اوبو یو لوی مقدار د څښاک لپاره صادر کړو. من لبدا مرغ تختل على وجود هذا تعسان روسيي استفادة جزء مشكلات داري روسيي لا بوري ما شيء كتا فلسطين جناروغه ونويا دارخة ناسم او ناپاک وجود استر العمل پیدا شي.
غنا فنان د سیندونو ویالو او چونو هغه وبد شي چې ډیر کله ناپاکي وي. هغه چینه چې پاکي وي او د هغه څاګان وبو چې د تشلو لپاره مناسب وي هغه هم قسم مون ساتل شي ناپاکه کیږي. ریاض درمل په چپ جمهوریت کې د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې د پراګ په ښار کې په تحقیقاتو بوخت دی. لده به واورو چې په افغانستان کې څنګه خلک د اوبو د ناولې کېدو مخنیوالی شي او حکومت څه کولای شي.
بد خلک په دې پوه شي چې هغه اوبه د دوی د کورونو نه وځي، هغه بیرته د نورو انسانانو د ضرورت یو حصه ګرځي چې باید خلک هغه ډېرې مرداري اوبه په څه ناڅه طریقه باندې یو سیستم ورته جوړ کړي یا یو مرکزي سیستم ته ولېږل شي چې هغه پاکي. دویمه خبره دا ده په افغانستان کې که څه هم کارخانه په ډیر تعداد کې شتون نه لري یا د دواګانو کارخانه یا د کیمیاوي موادو کارخانه، خو بیا هم دا خبره مهمه ده که دا څه شته هم دی دوی لپاره د اوبو پاکولو سیستمونه نشته. دولت ته پکار دي په دې اړوند باندې منظم د اوبو پاکولو سیستمونه په هر ښار کې جوړ کړي او خصوصا په هغه ځینو کې چې کارخانه دي د اوبو باید د نورو عامه خلکو د کورونو د اوبو سره ګډې نه شي. چون دا په یو په زرچند او یا په لس زرچند دي کې زهرجن مواد دي چې هغه بیرته د انسانانو صحت ته او دې ته تاوان رسوي.
د افغانستان په څیر یو خوار هیواد څرنګه کولی شي چې ناپاکې اوبه تصفیه کړي؟ بیا هم په همدې برخه کې له متخصص ریاست درمل څخه اورو.
موږ د پاکولو سیستمونو کې دا سیستمونه لرو چې هغه له ټولو ارزانوي. په هغه کې له ډیرو پرمختللو ټیکنالوژي کار نه اخیستل کیږي. په هغه کې موږ کولای شو همدغه طبیعي چې کوم منابع موږ لرو لکه بوټي موږ لرو، په هغه کې موږ شګه لرو، موږ تیږه لرو، همدغه موږ کولای شو د اوبو پاکولو سیستمونه جوړ کړو د یو خاص ستراتیژي د لارې چې دا په ډیر ارزانه په ډیر کم قیمت په کم وخت باندې او په لږو تخنیکي امکاناتو دا جوړ کړو.
په افغانستان کې یوازې د ځمکې د سر د څښاک اوبه ستونزې نه لري، تر ځمکې لاندې اوبه هم د ځینو څېړونکو په باور په خرابېدو دي. د جرمني د هانوور په پوهنتون کې څېړونکی او د کابل پوهنتون د ساينس پانځي استاد محمد تنهاوي چې د افغانستان په ښارونو کې د سرخلاصو څاګانو اوبه ورځ په ورځ لست شلو وزي.
هغه تیل چې په کابل کې د موټرونو د خوا کاریږي هغه د ملوثیت نورم زیاتې، خصوصا د سرب امکانات ډېر رامنځته کوي. هغه څاګانې چې سرونه خلاصي هغه کېدای شي په شدید مشکل باندې اختصي او د خسر با د نور مزره مواد یا هیوی میټل یا قوی او وکه درندو فلزات او غلظت کی پورته ولاړ شي.
د استاد تنها په باور په بو کې د جنو عناصر زیاتېدل د کوچنیانو پر ذهني ودې منفي تاثیر کوي،
خصوصا د رادیواکټیو مواد او د سوربو چې د هیوی میټل یا قوی فلزات په جمله کې راځي، کچېته په بو کې زیاتواله ولري. دا باعث دي کی چې د انسانانو یا د خصوصا د ماشومانو په هغه آی کیو باندې بد اغېز وکړي او هغوی وروسته ټمبل را لوی سي.
د افغانستان په ښارونو کې یو شمېر ماشومان په اوړي کې سړی اوبه خرڅوي.
د
پرمختللو هیوادو په ښارونو کې هم خلک اوبه پلوري، خو دوی منرالي اوبه خرڅوي. منرالي اوبه څه ډول اوبه دي؟ په افغانستان کې د منرالي اوبو چینې په نوم د کتاب مؤلف انجینیر ستانه میرزهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
منرالي یا معدني اوبه د همدغو ځمکو لاندې اوبو یو ډول یا یو نوع ده، خو د نورو اوبو سره تفاوت په دې کې دی چې منرالي اوبه د خپل لرونکي منرالیزیشن په وسیله د انسانانو په اورګانیزم باندې یعنی په وجود بدن او تن باندې فیزیولوژیکي اغیز لري. یعنی منرالي اوبه عموما د انسانانو د بیلابیلو ناروغیو لکه د زړه ناروغي، معده التهاب، د کولمو او ځیګر التهاب، اعصاب او جلدی ناروغیو په درملنه کې اغیزې خورا زیات دي.
د افغانستان د قانون وزارت د هیواد دننه د منرالي اوبو په اړه یو څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې منرالي اوبه د افغانستان د پامیر، هندوکش او بابا غرونو په امتداد پیدا کیږي او کابل ته نږدې په استالف کې د دغو اوبو لویه زیرمه شته. انجینر ستان امیر زهیر وایي،
دغه استالف چې ډېرې پخوانه دي او دا د یو کان حیثیت لري. یو وخت کې یوه څېړنه هلته شوې وه د خارجي متخصصینو په مرسته، یعنی که دغه باندې له کار وشي تر یو میلیون بوتله پورې دا په کال کې تولید کولی شي او همدغلته ورته ذخیرې جوړې شي او د بوتلونو سهولتونه ورته آماده شي. نو دغه د استالف اوبه تر ډېرې اندازې پورې هغه عناصر چې د انسان په وجود کې لکه اوسپنه، ارسنیک او هغه ته ضرورت انسان لري او د هغې کمبود کې انسان د بېلابېلو ناروغیو سره هغه کېږي، د همدغو اوبو په وسیله باندې موږ کولی شو چې د هغو درملنه وکړو.
د افغانستان د قانون وزارت بیا وایي چې د استالف پر چینو کار نه دی شوی. د دغه وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوجي سروې د برخې مشر انجینیر محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل،
د استالف د دې قسمت چې صورت نه گرفته، بعضې چشمه د جنوی دریا همونجا موضوع اسمانتا د او قسمت هیچ کار صورت نه گرفته، صرف یک تجزیه یا بعضی گپای شده که منرالیزیشنش چقدر است.
د افغانستان په څیر خوار هیواد کې دا ممکنه ده چې ګڼو خلکو ته منرالي اوبه ورسیږي؟ انجینیر ستانه میرزهیر وایي،
ډېر ساده دی، یوازې د بوتل مسله ده او د بوتل کې د اوبو اچولو مسله ده. نو خالته اوبه خپله راځي، کلته ډنګوره ورته جوړ شي، زیرمې ورته جوړې شي، هلته اوبه روز هره ورځ او هره شیبه دغه نه راوځي، د چینې نه راوځي، هغه هلته ذخیره شي. دې لپاره چې په سپېرو خاورو کې لاړې خورې ورې لاړې شي او هغه هلته ذخیره شي، د هغې د لارې نه بیا موږ د بوتلونه ډکړو هېواد ته یې ولېږو. څخه یو ډېره ساده او ډېره ارزان بیه هغه ده.
په افغانستان کې چې د خلکو اقتصاد ښه نه دی، په یو بوتل کې د اوبو اخیستل شاید د ډېرو د وس خبره نه وي، خو انجینیر ستان امیر زهیر په دې باور دی چې افغانستان کولی شي چې دا اوبه بهر ته صادر کړي او بیا د هغې د ګټې له لارې ممکنه ده چې عامو خلکو ته په ډېرې ټیټې بیې اوبه توضیح شي.
ما سره یو لیستر شته او په مدن کې هم شته، هر چینې موقعیت، طول البلد، عرض البلد تثبیت دي. د همدغو راپورونه او دغه راپورونه د وزارت معدن د سوداګرو په لاس ورکړي، هغه موقعیتونه ورته وټاکي، دغه ځکې ورته وکړي او دغه یو څه حد اقل یو تبلیغ ورته وشي چې دغه اوبه او عامه پوهاوی ورکړي چې دغه اوبه دغه خصوصیات یا دغه ګټورتیا لري، اغېزتوب لري. نو کېدای شي چې هلته سوداګر دغه ته تشویق شي او هلته خپلې فابریکې جوړې کړي.
د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې هر کال د اسهال د بېلابېلو ناروغیو له امله ماشومان مړه کیږي او ویل کیږي چې یو اصلي علت یې ناپاکې اوبه دي. ډاکټره سریا یوسفزی چې د سویډن په کمیټه کې د مور او ماشوم د روغتیا د برخې مسؤله ده وایي،
په افغانستان کې په هر زیږون کې یو څلور ماشومان
خپل جوان مخکې د دې نه چې پنځه کلنۍ ته ورسېږي خپل جوان د لاسه ورکوي. چې په دغه فیصدي کې یا په دغه د مړینې په دې کچه کې 25% د دې لامل نسناستی دی، چې د دغه تعداد 25% د نسناستی له وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. او ځینې لاملونه دا دي چې فقط چاپېریال او ناپاکې اوبه.
په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو څېړنو له مخې شاوخوا 30% کورنۍ یا د ویالې اوبه څښي او یا د چینې اوبه او یا هم د سیندونو اوبه څښي، چې ډاکتران خلکو ته توصیه کوي چې دا اوبه دې هم یوازې هغه وخت څښي چې وایشول شي. د څاګانو د اوبو په اړه بیا روغتیایي مسؤلان پر دې ټینګار کوي چې هر کال باید څو ځله کلور ورواچول شي.
لوبو لمیدان
چزاد بلیزینګ دی بال داون دی ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوب لمیدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د دوو سپورتي برخو د لاسته راوړنو په اړه درته ریپورت خبرو او همدارز بده افغانستان د تکواندو د ملي ټیم له روزونکو سره مرکه کوي. په سر کې هم رازو راپورته پروانه اونۍ کې کڅام د افغانستان ټول سیدونکو په تیرا د کابل خاریان د غمجنې پیښې شاهدان او خو بیا هم افغان لوبغاړو په بهرنی لوب کې په خپل لاس تراړون سره دغه غمزپلو خلکو ته لکڅه خادي وروبخله. د افغانستان د 12 کلنو فوټبال ملي لوبغاړو په جنوبی کوریا کې څو لوبي وګټلې. همدارز د وښو لوبغاړو هم وتوانیدل د آسیا په لوب کې خې لوبي وکړي او همدارز د نقرې میډال وګټي. په دې اړه په مخکې رپورټ کته هم روانونه په کابل کې یو ستر موټر بم چاودنی ډیر خلک وژل او ټپیان کړل او خلک غمګین کړل. د افغانستان لوبغاړي وتوانیدل له بهرنیو سیالیو د میډالونو په ګټلو سره لکڅ خادي دغه غمزپلو خلکو ته وبخي. د 12 کلنو وړو فوټبال لوبغاړو وکولې شول په جنوبی کوریا کې د کوربا ټیم په شمول درې ټیمونه ماس کړی. د فوټبال فدراسیون سیکرټر جنرال سید علي رضا قازاده ازادي رادیو ته وویل چې دا لوبې د وړو فوټبالرانو په فستیوال کې په جنوبی کوریا کې وشوه. د افغانستان د 12 کلنو د فوټبال ملي لوبډلې څلور لوبې وکړې. په دغه څلور لوبو کې درې وګټلې او یوه یې مساوي کړه او اوس د جدول په سر کې ځای لري. بنگلاديش یې مات کړ، جنوبی کوریا یې مات کړه، شمالي کوریا یې ناهیلې کړه او له شرقي تیمور سره یې لوبه مساوي پای ته ورسوله. ښاغلي اغازاده وویل په دغو آسیایي سیالیو کې 13 ټیمونو برخه اخیستې او افغانستان د جدول لومړۍ لیکه په خپل واک کې لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم د 2013 کال نړیوال جام مقدماتي سیالیو لپاره هم خپل سیالان مات کړي دي. د دې ترڅنګ د وښو لوبغاړو هم افغانانو ته خوښي وروبخله. مرتضی هوتکو کولای شل د ځوانانو په لوبو کې چې د آسیا په سطح وشوي د 80 کیلوګرام په وزن کې د څو لوبغاړو په ماتولو سره د نخري میډال په غاړه واچوي. هوتک دغه ویاړ د آسیایي سیالیو په اتم دور کې افغانانو ته وبخه. د وښو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالیو کې دوه ډیر شواسي چې مونږ برخه خسته و او مرتضی هوتک وکولای شول د هنګ کانګ او ویتنام لوبغاړو په ماتولو سره او همدارس د ایران په وړاندې د لوبي په بایللو سره دغه دویم مقام وګټي.
خوشبختانه
مرتضی هوتک قوم دوم یا لنی کمر مرتضی هوتک د آسیا د ځوانو لوبغاړو په سیالیو کې د نقره مډال وګټه. په رسمي لوبو کې د نقره مډال ګټل هغه هم لاسیایي لوبو څخه ډیره سخت خبره وي، ځکه چې آسیا د نړۍ په نسبت په رسمي لوبو کې ډیره پورته سطح لري. مرتضی هوتک د آسیایي لوبو لوم دور نه هم د برونزو مډال ګټلی و. اخو د ورزش کارپوهان وایي د افغانستان سیاسي او انتخاباتي لانجو د سپورت په برخه کې هم خپل سیوری وغوړاو او څنګه چې د دغه لوبو د پرمختګ تمه کېدله هسې پرمختګ ونه کړ. د کارپوهان په دې باور دي چې په ورزش باندې پنګونه وشي نو افغان لوبغاړي به ډیر زیاتې لاسته راوړنې ولري.
و موریدل چې د افغانستان د فوتبال او شو لوبغاړو افغانانو ته میډالونه ګټلې دي. رابه شو د مرکې په لور د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی روحالله نیکپا چې دوه المپیکي برونز میډالونه یې د افغانستان په تاریخ کې ګټلې دي، اوس وخت په بهر کې ژوند کوي. دا چې دغه لوبغاړي د بیرته راتګ لپاره څه هڅې پیل شوي دي، د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم له روزونکي بشیر ترکی سره مو مرکه کړې او په سر کې مو همدا پوښتنه ترې کړې ده.
روحالله نیکپا یوازینی لوبغاړی ده چې په افغانستان د ورزش په تاریخ کې دوه مډال د المپیک لري، او موږ یې دې لپاره هغه لومړنی هدف مو دا ده چې نیکپا داسې فکر ونه کړي چې دا خلک نیپانه غوړی هم خپل د هغه زیارونه هغه تکلیفونه چې نیپا خپل وطن لپاره خپل خالق لپاره چې هغه کړی ده زحمت کولی، دغه زحمتونه د دې ملک ملت دې ته ارزښت یا ارج نه ورکوي. د دې لپاره مونږ دغه کمپاین شروع کړی ده، او ما ورسره ډېر خبرې هم کړې دي دې لپاره، او انګېزه هم ورته ورکړی چې ته خپل ملت باندې ګران یې، او تا قدر همیشه ټولو سره شته دي. او نور روحالله نیکپا الګو ده ټول ورزشکارانو ته، الګو ده کله چې موږ وکړی شو چې روحالله نیکپا دوباره افغانستان ته راشي، دا یو انګېزه کېږي نور ورزشکارانو ته هم انګېزه کېږي. هغه ورزشکاران چې په خارج ده اوس هغوی هم د نړیوال مسابقونه مډالونه لري، او زموږ افتخار ده هغوی هم دغه یو انګېزه کېږي هغوی ته چې هغوی هم دوباره افغانستان راستون شي.
یعنی روحالله نیکپا اوس ژمنه کړې ده که څنګه؟ یا نورو هېوادونو هم له روحالله نیکپا غوښتلي دي چې هغوی سره ورشي او د هغوی سټیزنشپ اخلي او سره هغوی ته لوبي وکړي که څنګه؟
مننه سنګزاد صاحب، تر اوسه پورې درې اروپایي هېوادونه روحالله نیکپا نه خواهش کړی او دعوت یې کړی چې امکانات ورته برابروي، او هر هېواد بېلابېل پېشنهادونه ورته کړي دي چې هغه د معاش او د هغه ځای سهولتونه ورته فراهم کړی ده. خو تر اوسه پورې روحالله نیکپا چې موږ سره په تفاهم کې ده او په ورسره مونږ هغه لرو هماهنګي لرو، هغه ته مونږ تر اوسه پورې دا اجازه نه ده ورکړی چې ته همالته ستون د کوم هېواد اروپایي هېواد تابعیت واخله یا د هغوی د ملي ټیم غړی شه. او روحالله نیکپا هم نه غواړي هم هغه اول نه چې مونږ وویل چې روحالله نیکپا د یو اعتراض هغه باندې وطن ترکړی ده، او کله چې دغه د مونږ د المپیک رئیس سره هم خبرې کړې دي ورته هم تفاهم کړی ده چې هغه امکانات چې یو عرفوي ورزشکار لپاره چې المپیک ته آمادگی نیستی حداقل روحالله نیکپا ته فراهم شي، انشاءالله چې روحالله نیکپا دوباره خپل وطن ته راځي او خپل خلک ته خدمت کوي او د خپل بیرغ تر سوري لاندې ژوند کوي.
د نیکپا تر څنګ ځینې نور لوبغاړي هم په بهر کې دي، د هغوی د راتګ لپاره تاسو څه کوئ بل اخره؟
بله، مونږ دغه لومړنی هدف مو روحالله نیکپا هم دغه لپاره ده چې دا دې ته ډېر امکانات هلته فراهم ده. تر اوسه پورې مخکې هم درته وویل چې درې هېوادونه ورته همدغه خپل نیوزیلند او دو نور اروپایي ملکونه دي چې ورته پیشنهاد کړی چې ته همدلته پاتې شه او مونږ درته هغه امکانات درکوو چې خپل ملي ټیم هلکانو ته ورکوو. بیا کله چې مونږ روحالله نیکپا دوباره افغانستان ته دعوت کړو، روحالله نیکپا دوباره افغانستان ته راشي، دغه یو انګېزه کېږي نور قهرمانانو ته. بلې، مونږ هغه لرو، پلان لرو چې کله چې روحالله نیکپا دوباره افغانستان ته راشي، انشاءالله چې نور مونږ هغه ځوانان چې مونږ ته افتخار راوړی ده لکه سید حسن رضایی، ملجان بابکرخیل لغزایی، دوی ته هم دعوت ورکوو او انشاءالله چې ورته زمینه فراهموو چې خپل وطن لپاره د خدمت وغورځي.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخښونکي خدای سپارم.
جوڑون کے فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو ستریم شي
غړم دي نو چې نور یې کلی دون جلی مخه پارسې دلې دادی بلې چې ملما وې خلل مدي غي سترګې مخي پوچاش
دادی غي مېرمنې غږ دی چې په کور کې د ګاز ډبا چاو دی دلې و ولې د ګاز ډبا چوي څوکرم دي او د مخني ویلارې کومې دي دا او دې ته د ورته پښتنو ځواب به په نننې خبرونه کې ووري قدرمن دوستانو په دې وروسته کې په اکثره کورونو کې د سوان غاز کارونه ډیره شوې ده غازی تنرونه د ډوډۍ کې کلچو او کباب پخولو داشونه د اوبو ګرمولو بایلرونه داول داول منقلونه په سړه هوا کې د خونو د تودولو لپاره بخاري او داس نور هغه وسایل دي چې له غاز پکې کار اخیستل کیږي دا راوسیله ځان ته د کارونې خاصه طریقه لري خو لکه څنګه چې لیدل کیږي له غاز او هغه وسایلو سره چې غاز پکې ساتل کیږي د ځینو خلکو بې پامۍ د مرګ ژوبلې کچه لوړه کړې ده د کابل اوسېدونکو لپاره په پخلنځي کې چلام د چاودلې ډبې له وجې د ورنې نښې ښکاري د مرکې په وخت سترګې لوکو ډکې شوې ویل چې لورې او راغلې مېلمانه له غاز ډبې سره د بې پروايي له وجې ژوبلې شوې
غړم دي چې نور یې کلی دون جلی مخې پارسې دلې دادی بلې چې مېلما وې خلل مدي غي سترګې مخې پوچاش بيخي دغه مخ له کچو چاک تور او ختم د چاک چاک
محمد نبی چې په وی رسمي اداره کې شپږی کوي وای چې د دې په خولو په وخت د غاز ډبه او چاو دي دله ل په خلنځي سره نږدې او تقونه هم له ناستي و وستله
دا چې څو چې غاز د دې و چاو دره شین منځل ال خلک بچول دي دا شی مېدا شوې دا شدار ماته شو هغه ماته کړه وخم دې چته ون ختله
ولې د ډبه او چاو دي دله
بس نو شی خراب یا به غاز خراب وکنه
ډیر نو په چاول سوي
نه غازم زیات وکنه
څنګه
دی مسخط خپل معیار پورا وکم کم نو څلور کیلو پورا غاز بیا چول شي
تاسو چیرته وایز دا او چاو دي دا
کی وتلو کی شول په دې وخت دی انتجار وکاو زکه بچو نه دی نو ورته کم
څومره غاګي وکه
ډیر غټه لکه برابر غونه بم چوچ په دا اندازې आवाज وکم
به تاسو بیت دی اشپزخانه ته راوکتل دا په سر کم وضعیت
ما او دا اشپزخانه دی ټوله غواړه وو کاسي هم خراب کړي وو شیشې هم راتو شي وو دینه دا معامله جوړه شو دا د دې ضرورت نه دا ول ویل
په مشمون باندې کار کول بیا په داسې خطرناک شینو لکه غاز هغه هم په بې کیفیت ډبی اکثر وخت د سپیخ رمزد کوي چې ورسته بیا پراتلې په مینه نه بل څه پلاس نه راځي رحمت الله دیو مشمون کیسه کوي چې څوک سن یو ځای سوځیدلی وو
کلکی بندې دي دروازه هم بند ده دا په هغه اسنا کې چې ټول فضا دی ما هسپتالخانی غاز نیولې و اما انفجار کوي د غدري مشمون په لاره د کوما کې شمخانی ته ځي او ورس هغه مکی نو دا بعض شین موږ لیدلې دي
رحمت الله دی کابل په کارتیناو کې دی وی بلې پیخي کیسه هم کوي چې په ډبه کې د ډیر غاز دی چولل لواجی رحمت شوي ده
ډیر ډکړی ولا یعنی امره 15 کیلو بالون په اشپزخانه کې 15 خوند یو ځای دی او غواړي چې فخرای وکي په دې اسنه کې نه پېم چې دا بالون لیک سوی دو بالون انفجار کړي دا درې خوند مړی شوی او دوی اشپزخانه ته ورسېدي په حالت کوما کې دي
موږ له کسانو سره هم غږیدلی یو چې له کلونو را پدی خو له غاز نه کار اخلي احتیاط کوي او کومې پیښې سر نه دی مخ شوی دا چې څنګه اوښته غواک بشو
نو میا غاګل دی د قربان دین په لسوالی د سیاګر
موږ چې ویل چې دلته په دوکان کې دیګای کې او د غاز دابا د پیښې لکنه دا دابا باندې لیک دی خو ته کې اوس تر تو ایست څه رقم دیګ کوسه کې چې د غاز ور و نه خلی
حوال دابا کنټرول کوو
څه رقم کنټرول کې
مثال د تاوی واشلم ګورو مثال لګلاتورم چکاو مثال واشل سمي کلفتي ما کمی اول چکاو یا پس وګنا دیک پریکو
دا دبا وز دي تاسو نه
دا د ما اصله دبا دا
څه پیکس دا اصله دا
خو دا خو ستاندارد اصله دا په دې باندې مونږه پویګو
دې کې به څوتلو غاز اچي
په دې کې 3 کیلو 15 کیلو زوی لري 3 کیلو غاز پکښو
ولې 15 کیلو نه اچي
15 کیلو په خاطر دې نه شو چې 15 کیلو وچو خطر پیدا نک دا یو کیلو غاز په حساب د دې باندې موږ کم کې اوسو چې خطر پېمو
ښه د خو شو دکاندارانو کې تر اوسه د چړډبي و راغیسته چاو دیدلې
نه فضل الله خدای دې سپره کما په خزه د پیدا شوې نه
علت یې سره چې په خنه درمنځ سوي
ټول علت یې دا دی چې ټول مثال چکایي د خپل وسیله مثال ډبا د چکایي تاوا د چکایي کې چې ته په منقل باندې دا کې د منقل نه نیولې د ډبي پر ټول چکایي بیا پاس دا نه دی کې چې مثال همسایته یا گاونډی ته مثال ضرر پیش میشه.
مثلا که دبه خراب کنه دغه واشلی مثلا خراب کیږي ته څه پیږی د خراب سوای
گاز دوی لري د بوی په حساب باندې سره پیږی چې مثال گاز دوس مثال یا په دکان کې یا په وطاق کې څه شوی دی حتما دبل
که په بوی باندې پیږی
او په بوی باندې گاز خزانته یا رقم بوی لري په بوی باندې سره پیږی.
د کابل په جادي اسمه کې مو د گاز د ډبول خرڅون کې حاجی بسم الله نه پختلی چی دوی څه ډول ډبې خرڅوي قیمتونه څنګه دي او کومې ډبې ښې دي؟
قیمتونه معمولا 10 کیلو چرزی هغه 2500 افغانۍ راځي او 10 کیلو چرزی بیا خو کې دوه کارخانې 1500 1400 او 15 کیلو چرزی په کوم بیا دوه ډیزاین دي چې هغه 6500 او 800 روپۍ او 2 کیلو چرزی هغه بیا 1500 او 1 کیلو چرزی هغه بیا په 1300 افغانۍ.
د کارولو په طریقه باندې معلومات لري غوړي څه وایي؟
د کارولو طریقه خو دا ده چې معمولا د ایراني شې لغو سره یو کتله کې یا د غو کارتن باندې لیکلي چې هر وخت تاسو استفاده کوئ تر باید صابون په کاپ باندې دا امتحان کې چې لدینه غاز ونوسي چې خدای خاصه خطر پکنه کې او کوم وخت کې د شیرونه لیکوي یا مثلا غاز تنوزي وایي هغه فوراً غاز تخلیه سي او هغه شیره تبدیل سي چې خطر پکنه کې.
دا د بچو سور رنگ چې دا دې بار کړو دا 2 کیلو ده
دا 15 کیلو ده
د دې هغه راهنما ورقه چیرې
دا دا دا
خدې چې لیکلې
دي دلته لیکلې دي ستاسي سلندر غاز د هوا نه ځک شوې ده لومړی د سلندر غاز نه نل په آزاد فضا کې را خلاص کړي د معمولا د هوا نه ډک راځي چې دا خلک باندې پوسې د کوم ځای لیکین نه لري او کوم ځای خرابې نه لري
او سن دي کې هوا ده
دي کوم هوا ده
ځکه ته ایسم
ولې نه خلاصې کړي دیک چې بدل مال لازی چې د پوکي اکثریت لري هوا نه لري
ښه
د هوا نه پکې او
یعنی یو خبر به ورته کوم ته دا چې کله دبا اخلي نو دې ګورې دا سي هغه کې اواز څنګه نه
هوا یې بیا مطمئن روان کی چې دا نه لیک ده او نه نازک ده او اصلي ده.
د نفت او غاز د اتحادیه لوی رئیس آزرخش آفیزی وایي چې دای هم په بازار کې د بیکیفیته او بدل او ډبو خرڅولو اندېښمن کړی دی. که څه هم د بار بار دا مسله له مسؤل کسانو سره شریکه کړې ده خو تر اوسه یې چا هیڅ هم نه دي کړي.
نه یوازې د ګازو ډبې په کورونو کې د چاودي په این زمان کې هغه د ګازو ډبې چې په موټر کې لګول کېږي هغه هم په خپله بیا چاودنه کړې دي ډېر خلک وژلې دي. اما متاسفانه دلته استفاده جو کړي د نه په ستور خوسی کې د فساد پښتون کې د ته بریالي شوی چې هر شی چې زوی وغوړي غسی وکړي د دولت دنده ده استاندارد ملي اداره دنده ده چې هر شی چې واردېږي هر شی چې د افغانستان کې خرسيږي د ټول شین باید سرټیفیکټ دی کوالټی کنټرول ولري چې دا شو کیفیت نه دلته استانداردونه جوړ دي با استاندارد تطبیق سي کاری وجدان باید وګوري پیسې په مقابل کې د خلکو منفعتونه خرڅ نه کړي هغه شی چې ارزان دي بې کیفیت دي زړیدی رنگی راولی دلته خرسی ده بالقوه مرگ دی لکه یو بم دغه سپکورونه کې دا اوس شتون لري.
موږ په بازار کې د بیکیفیت د بوله وجې د خلکو شکایتونه د نورم او ستاندارد دی ملي داري لم راستیال مجیب رحمان خطیب سر شریک کړل. هغه ویل
دا سود د بو یا د سلندرونو په برخه کې په افغانستان کې هیڅ امکانات نه و مخکې چې دغه سلندرونه تست شي او د هغوی مقاومت او یا کیفیت معلوم شي. خو خوشبختانه په دغه نږدې وختونو کې د ستاندارد ملي خپلواکه اداره یو نوی لابراتوار اخیستې ده د میټرولوژي د وزنونو په برخه کې چې دغه سلندرونو د تست ظرفیت هم لري. دغه تجهیزات مونږ اخیستل خو فصل دې نه چې دغه نصب او فعالسازی تکمیل شي ان شاء الله چې دغه عملی ګامونه هم به واخیستل شي په دغه برخه کې ټول هغه سلندرونه چې افغانستان ته وارديږي یا په بازار کې شته نمونه گیری به ان شاء الله کیږي او تستونه به اجرا کیږي.
که بدوی چې له غاز نه د کار اخیستل په وخت له پوره احتیاط نه کار واخیستل شي د غاز د به مخکې له کارونې نه ولیدل شي چې غاز ورنه ونوزي او یا هم کوم بل وارز ونه لري. تر ټولو مهمه دا چې په ډبه کې ډیر غاز ونه چول شي او د غاز د اچولو په وخت کې له ډبې نه هغه بیکاره مایع تشه شي.
خوخی جدا ظلم دا سلوی گی چه بس تمران بخی جدا ظلم دا سلوی گی چه بس سپل دورا باندے دا سلو بکی گی چه بس تمران بخی جدا ظلم دا سلوی گی چه بس پشم شینو زان باندھے ہے بترا والوں میں مائی سار شباران دا سیوری گیچ بس ستاپ لی دورا باندھے دا سیلو بکی گیچ بس